السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. لاندې خبري برخه کې به د راپورونو په برخه کې واوري چې په پاکستان کې چارواکي ادعا کوي چې ټول برم تشوي پوځیان او ملکیانې د بلوڅ بلتن پالو له منګولو ژغورلې دي، خو بلوڅان بیا دا ادعا نه مني او وایي چې لا هم امنیتي برم تشوي کسان له دوی سره دي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کې. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي چې دوی د بلوڅ بلتن پالو له منګولو څخه برمته شوي پوځیان او ملکیان آزاد کړي او په دې برمته نیونه کې ښکېل ټول درې دېرش وسلوالې وژلې دي. رویټرز اجانس تیره شپه ناوخته د پاکستان د پوځ د ویان احمد شریف چودري په حواله دغه خبر ورکړی او هغه ویلي چې د ژغورنې عملیات ډېر په احتیاط سره ترسره شوي. چودري تایید کړی چې 21 برمته شوي او 4 امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال وژل شوي. د بلوچستان د آزادۍ پوځ بی ایل ایچ ریل ګاډۍ او په منځ کې یې سپرلۍ برمته کړي وو. تیره شپه یې دا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي، تر سلو زیات برمته ورسره دي او تر 500 ډېر برمته کسان یې تر اوسه وژلي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سار اداره سیګار وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا ځینې مرستې د بشپړې څارنې تګلارې نه لري. سیګار په یو راپور کې چې د مارچ په 10 خپور شو او پرون ازادي راډیو ترلاسه کړی، د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او یادونه کړې چې ګواکې مرستو کې د څارنې ډاډمنې تګلارې نشته. سیګار په خپل دغه راپور کې د 13 خصوصي نړیوالو ادارو سره چې امریکا په افغانستان کې ورسره د بشري مرستو په هدف پیسې ورکړي د 9 نړیوالو ادارو پلټنه کړي. دوی ویلي اکثره دغو ادارو کې د حساب کتاب او څارنې تګلارې په پام کې نیول شوي دي. د راپور د موندنو له مخې امریکا د طالبانو له بیا غوښتنې څخه د 2023 کال تر سپتمبر پورې افغانستان کې همدې مرسته کوونکو ادارو ته څه باندې 3 میلیارد ډالر لیږلي دي. سیګار د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې افغانستان سره د خپلو مرستو څارنه باید ډاډمنه کړي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې په باور په افغانستان کې لا هم د تریاکو قاچاق دی او ګټور کاروبار په توګه پاتې دی او ګټه هغه چا ته رسیږي چې په همدې برخه کې په قاچاق بوخت. په افغانستان کې د یوې میاشتې د ورښتونو او سیلونو د قربانیانو شمیر 80 ته رسیدلی دی. د طالبانو تر واک لاندې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت ادارې ویان جانان صایق پرون په کابل کې رسنیو ته دا خبر ورکړ او زیاتې کړې چې د ورښتونو او سیلونو له امله د یوې میاشتې په موده کې تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د ادارې په وینا د ورښتونو له امله 3800 ډېر کورونه د څه باندې 4 اونیو په ترڅ کې وران شوي او نږدې 3000 جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روسیې ته د یو امریکایي پلاوي د سفر خبر ورکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د آیرلند له صدر اعظم مایکل مارټین سره د خبرو پر مهال وویل چې زموږ کسان دغه اوس ماسکاو ته روان دي. دا پلان وروسته په بخاري سره دا پلاوی وروسته تر دې روسیې ته ځي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سې شنبې په ورځ د اوکراین او امریکا استازو سره ولیدل او موافقه یې وکړه چې د یوې میاشتې په مخه په اوکراین کې اوربان وشي. روسیې تر اوسه د اوربان له دې وړاندیز سره موافقه نه ده کړې. او بل لور ته روسیې د اوکراین او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د اوربان وړاندیز ته محتاطانه غبرګون څرګند کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې روسیې چارواکي به پر دې موضوع غور وکړي او په دې برخه کې د امریکا د مذاکره کوونکو له لوري د تفصیلاتو اورېدو ته په تمه دي. روسیا هیله منه ده چې په راتلونکو ورځو کې به د روسیه او امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشران په ټلیفون خبرې سره. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د پاکستان د پوز چارواکي ادعا کوي چې د بلوس بیلتون پالو له منګولو یې ټول برمتش کړای شوي پوځیان او ملکیان ژغورل دي. د پاکستان د پوز ویان تیره شپه نړیوالو اجنسونو سره په خبرو کې ویلي چې د دغه برمته شو د ژغورنې عملیات هم چې په احتیاط سره مختتلل پایته رسیدلی. خو بلوچ بلتون پالی بیا دا ادعا نه مني. هغوی وایي چې لا هم له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي او له سلو زیات برمته شوي لا هم د دوی په منګولو کې دي. جزئیات یې له احمد شیبر اورو.
د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې په ریل ګاډي کې برمته شوي کسان خوشي کړي دي او یرغمل یې وشلې دي. دا خبر د بریټ کونکو له لوري چې تر څلور سوه ډېر کسان یې برمته کړي وو نه دی تایید شوی او په خپلواکه توګه هم تر دې دمه د دې خبرې پخلی نه دی شوی. د پاکستان پوځي سرچینو تیر ماښام د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې په بولان او شاوخوا سیمو کې له کوټې نږدې 160 کیلومتره لرې چې بریټ کونکو اورګاډی ګرځولی وو 2 وسلوال وژلي دي. پوځي سرچینو دا ویلي دي چې د جګړې په ترڅ کې 3 عسکر هم وژل شوي دي. بل لور ته د فرانسې خبري اژانس د یوه پوځي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړ چې 28 پاکستاني عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې چارواکي په وینا 346 برمته آزاد شوي دي او د دې کسانو د خوشي کېدو د عملیاتو په ترڅ کې 10 ترهګر وژل شوي دي. د بلوچستان د ازادي پوځ یا BLA چې ریل ګاډی او په منځ کې سپرلی برمته کړي وو تیره شپه ادعا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي. تر سلو زیات برمته ورسره دي او تر 500 ډیر برمته کسانې تر اوسه وشلې دي. BLA د امریکا له لوري د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژندل شوې ده. دې ډلې پرون ورځ خبرداری ورکړی وو که اسلام آباد د دوی د بندیانو د تبادلې وړاندیز ته ځواب ورنه کړي نو پاتې 150 برمته کسان به ووژني. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د پاکستاني چارواکو او د بلتون غوښتونکو بلوچانو ادعاوې نشته ایدولې. د سیشن بی پروس بلوچ اخیانو تر 150 کسان چې اکثر شیزه ماشومان سپینجیری او بلوچانو خوشی کړي وو. د نومبر په میاشت کې هم BLA د کوټې په اورګاډي سټیشن کې ځانمرګې بریت تر سره کړ چې شپږ ویشت کسان د پوځیانو په شمول ووشل. بلوچ بلتون غوښتونکو له دوو لسیزو راهیسې د خپل خپلواکۍ لپاره بغاوت پیل کړی دی. د پاکستان په دغه تر ټولو ستر ایالت کې بلوچ ملتپال پاکستان تورنوي چې له بشري حقونو څخه د دوی په ایالت کې جدي سرغړونې کړې دي. دوی وایي چې د بلوچستان له پراخو سرچینو استفاده کوي او پرته له دې چې د دې ایالت خلکو ته یې څه ګټه ورسېږي. دوی پر مرکزي حکومت دا تور هم پوري کوي چې په زرګونو بلوچان یې تښتولي دي او پرته له دې چې محاکمه یې کړي دا کسان ترې تم شوي دي. اسلام آباد بیا له امنیتي ځواکونو سره د جګړې له امله او د ملکي وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي په تور BLA او یو شمېر نورې بلتون غوښتونکي ډلې په بلوچستان کې غیر قانوني اعلان کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې پر کوکنارو له بندیز وروسته د تریاکو بیې 10 برابره زیاتې شوې. د دې راپور جزئیات په دې راپور کې له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو اداره UNODC وایي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د اپیومو د یو کیلو قیمت 250 امریکایي ډالرو ته ورسېده. UNODC د چهارشنبه په ورځ په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال چې په افغانستان کې د نشه یي توکو مسلې ته ځانګړې شوې و دا خبر هم ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت تر بندیز مخکې مودې په پرتله دا قیمت 10 برابره لوړ دی. په 2022 کال کې یو کیلو تریاک په افغانستان کې په 15 امریکایي ډالره خرڅېدل. د ملګرو ملتو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې د راپور له مخې د کوکنارو د کښت تر بندیز وروسته د اپیومو قاچاق کم شوی دی. خو دې ادارې په ورته وخت کې د اندېښنه څرګنده کړې ده چې د تریاکو لوړ قیمت د دې سبب شوی دی چې لا هم په افغانستان کې له دې درکه قاچاق کوونکي ډېره ګټه ترلاسه کړي. د ادارې په خپل راپور کې دا ویلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د زیرمه شویو تریاکو اندازه 14200 ټنه اټکل شوې وه چې ویل کېدل تر 2022 کال پورې دا زیرمه د بازار تقاضا پوره کولی شي. په افغانستان کې ځینې بزګران وایي چې طالبانو سره له دې چشمنه کړې وه چې پخواني زیرمه شوي اپیوم به نه مصادره کوي خو دوی داسې نه کوي. د لوګر یو بسکر ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې له چارواکو هیله وکړه چې په خپل شمنه ودرې شي.
نو دا غی اعلان پر اساس باندې موږ کې زاړه مالونه په لوګر ولایت کې غریبانو شکې ونی سي هغه باندې طالبان کینی لکه ملي امنیت چې وس موږ کې نیولې ده. موږ هیله لرو چې مشران غاټ پی وکړي په دې ادارو باندې زاړه مالونه د موږ ته خوشي کړي نه یو موږ ډاډه کړی ته.
د یو این او ډی سی اجرایوي رئیس غاده ولی وای چې د اپیمو د بیو لوړوالی او د پام وړ زیرمو موجودیت دا معنا لري چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت پاتې دی چې ګټې نړیوالو تنظیم شویو جرمي ډلو ته رسیږي. داخلي ولی په باور د تریاکو قاچاق سیمه او ورهاخوا بې ثباته کولی شي. د یو این او ډی سی اجرایوي رئیس بیا د چهارشنبې د ورځې غونډې ته وړاندیز وکړ چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یوې همغږې ستراتیژۍ ته اړتیا شته، داسې ستراتیژۍ ته چې قاچاقي شبکې په نقشه کړي او په داسې ډول یې له منځه یوسي چې د افغان بزګرانو د ژوند د ښه کېدو لپاره پانګونه وشي او په دې ډول په افغانستان او د افغانانو لپاره د اوږدې مودې په مخه ثبات تأمین شي. د یو این او ډی سی د راپور له مخې مخکې تر دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شي، هلته د اپیومو د شته زیرمو قیمت له 4.6 تر 15.9 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی و چې د کورني ناخالص تولید له 3.9% پورې په 2023 کال کې جوړوله. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2023 کال کې د افغانستان د اپیومو زیرمې احتمالا تر 80% پورې د لویو سوداګرو او صادرونکو له لوري ساتل کېدې او 10% کې زیرمې له بزګرانو سره وې. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو ادارې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې دې ته هم اندېښنه وښوده چې شایي د کوکنارو له کمېدو سره پیرودونکي او پلورونکي دې ته وهڅول شي چې بل ډول مخدره توکو ته لکه فیتانیل او یا نورو مصنوعي مخدره موادو ته مخه کړي چې تر تریاکو یې هم ضرر زیات دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
نن په افغانستان کې د اروپای ټولنې د هغه کمپاین پنځمه وروستۍ ورځ ده چې د ښځو په ملاتړ یې پیل کړی دی. دا چې افغان ښځې په دې اړه څه وایي تفصیل یې له اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د کاري فرصتونو او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یو 15 ورځنی کمپاین په لړ کې ټینګار کړی چې افغان میرمنې دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. دغه ټولنې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12مه په خپل ایکس پاڼه 15 ورځې د افغان میرمنو لپاره په نوم د کمپاین په 4مه ورځ ویلي چې په افغانستان کې د ښځو اقتصادي ثبات او پیاوړتیا ته ژمن دي. د اروپایي ټولنې پلاوی د بې ځای شویو او راستنېدونکو افغان میرمنو وضعیت ته په اشاره ویلي چې د ښځو په مشرۍ نږدې 3000 سوداګرو میرمنو او د غراز له 600 زیاتو میرمنو سره د دوی د کار د ساتلو په هدف مرسته شوي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې په دې سربیره له 9000 زیاتو میرمنو سره چې ډېرې له نورو هیوادونو د اسنادو د نه لرلو له امله راستنې شوي او هلته له تاوتریخوالي سره مخ وي د مشورې او رواني درملنې په بڼه اړین روغتیایي ملاتړ ترلاسه کړي. همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنو د اروپایي ټولنې د دغه اقدام هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې باید د ښځو د ملاتړ هڅې پراخه شي. مرسل د هغه نجونو له ډلې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري له دندې لرې شوي. وایي د اروپایي ټولنې له لوري د ښځو د پیاوړتیا لپاره د دغه ډول پروګرامونو جوړول ګټور دي، باید هرکلی یې وشي.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ډېری ښځې له دندو لرې کړل شوي دي او ډېری بېکاره او د کورنیو سرپرستانې دي، خوښ یو چې د دغه ډول میرمنو ملاتړ کېږي تر څو د ژوند په بېلابېلو برخو کې ورته اسانتیاوې رامنځته شي. خو دا چې دا ملاتړ یوازې د 3000 میرمنو لپاره دی کفایت نه کوي، باید دا ملاتړ زیات شي.
د سوداګرۍ د برخې فعال فریبا نوري وایي ډېری افغان میرمنې اوس مهال خراب اقتصادي وضعیت لري او جدي ملاتړ ته اړمنې دي.
په افغانستان کې د میرمنو وضعیت ډېر خراب دی، هغوی په بدتر حالت کې دي. په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې اوس مهال ایران او پاکستان په جبري ډول ډیپورټ کوي، باید دوی ته کاري زمینې برابرې شي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا د واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه ولګول شول چې له امله یې ښځې له سختو او جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شوې. ډېری دغه میرمنې د بیکارۍ، امنیتي ستونزو او د خپلو اولادونو د ښې راتلونکي لپاره له افغانستان ووتي او ایران او پاکستان ته یې پناه یوړه چې اوس مهال له دې هیوادونو نه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې ښځې په ځانګړي ډول هغه چې د کورنۍ سرپرستانې دي په افغانستان کې هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او عاجل ملاتړ ته اړتیا لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستا تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبر